بخش تکنیک 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب، ستړی مشه قدر منو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ملي امنیت د نوي صلاحکار د ټاکنې او د نورو چارواکو د استعفا د احتمال په اړه راپور لرو. نور موضوعات هم لرو او دوه اونیس پروګرامونه، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت نوی صلاحکار وایي په یوه بحراني حالت کې نوی مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی وکړ. امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د بشار اسد رژیم له کیمیاوي وسلې کار واخیست پر ضد به یې اقدام وکړي. او مشهور امریکایي سناتور جان مکین ومړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمد الله محب د ملي امنیت صلاحکار وټاکل شو. شاغل محب بیگا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې دا ستر مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمد الله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکړي. په دې اړه وروسته راپور وړاندې کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. اول الرحمن رودوال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو ټاکلې نیټه لري او دغه ټاکلې نیټې لپاره د لالس دولس ورځې زموږ ځای شوي. موږ په دې وخت کښې ډېر زیات کاري قوانین وکړل. زموږ د دفتر د کابل دفتر مامورین د دغه ورځو تلاشي کولی شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیسته د یو شمېر لرې شویو کسانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخ ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلت خیمې درولې وې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندوز، ننګرهار، بامیان په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی وکړ. جان باس پرون شنبه پر ټویټر لیکلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي باید د کار اجازه ولري څو د افغانستان انتخاباتي بهیر پر مخ ولاړ شي او افغانان د رایې ورکولو حق ولري. جان باس همداراز کښلي چې ناراضي کسان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پېښ نه کړي، ځکه چې د ږغ پورته کولو نورې لارې هم شته. د کابل امنیه قمندانۍ پرون د پرلت دولس خیمې چې له دو اونیو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پېښ کړی و ټولې کړې. په کابل کې پرون شنبه د ولسي جرګې یو کاندید جلال الدین صالحي په وسلواله نښته کې ووژل شو. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې جلال الدین صالحي د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او له کابله ولسي جرګې ته کاندید و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلال الدین صالحي د قتل په اړه جزئیات به وروسته څرګند شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله وغندله. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي پرون شنبه د دغه هیواد خبري آژانس ته ویلي چې د تشدد، تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ دی. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې پر اعتراض کوونکو انتحاري حمله وشوه چې دوه تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر سا پرېکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د ماغزو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون شنبه مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. په دې اړه وروسته په همدې خپرونه کې راپور لرو. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و نن سهار وختي د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایرانی رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه 1 تن مړ شوی او 140 نور ژوبل دي. د ایرانی رسنیو پر اساس مرجوبلې د دغه هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد ښارګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې په 15:03 وشوه 15 نور ټکانونه احساس شوي دي. د زلزلې لوی ټکانونه د ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیه ښارونو کې احساس شول چې له کبله یې خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 6.1 ریختر وباله او ویویل چې مرکز یې د کرمانشاه د شمال لویدیځ په 8 کیلومتری کې و. په ایران کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع او وکیل نسرین ستوده غذایي اعتصاب کړی دی. دا خبر پرون شنبه د نسرین ستوده میړه رضا خاندان پر فیسبوک اعلان کړ. نسرین ستوده د ایران د حکومت پر ضد د فعالیت په تور بندي ده. او د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو. الکسی نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو دی. د الکسی نوالنی ویاندی کایرا یارمیش پرون پر ټویټر د نوالنی د نیول کېدو خبر خپور کړ. یارمیش ولیکل چې نوالنی په مسکو کې د پولیسو ادارې ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیسو ورڅخه اخیستی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. اوس 8 بجې او 2 دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې د ملي امنیت له سلاکارۍ د اتمر او د نورو امنیتي چارواکو استعفاوې به خلا رامنځته نه کړي.
فکر کوم نه له خلا پیدا شوې او نه هم داسې کومه جدي اندېښنه ولرم چې کنه دغسې استعفا یا بدطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
د غزنی ځینې خلک او استازي د خپل ولایت د مرکز د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. په کندهار کې تر سلو ډېر ښوونځي بند دي.
د نامنی په خاطر په ډیر ولسوالي کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته.
د دې ستونزې ترڅنګ د کندهار د خلکو بل ستونزه
کرانه مر روان دي. خیرات چې بل اغم دغه خلکو تور کول کې دغه خلکو په کورو کې یی چې دغه ګلان په وبې مرز څنګه وبنلر.
په دې خبرونه کې چې تر نهو بجو دوام کوي د امریکایي سناتور جان مکین د مړینې او په باب راپور لرو. د خراس د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. دوه 19 پروګرامونه هم لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د استعفا له منلو سره سم په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ته د ملي امنیت د سلاکار دند سپارلې ده. په کابل کې یو شمیر خبری سرچینې وایي چې ښاغلی غنی له اتمر او د یو شمیر جکپورو امنیتي ادارو له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې ده. خو اتمر په هغه بیان کې چې د ملي امنیت شورا خبر کړی لیکلي چې د جدي سیاسي اختلافونو له امله له دندې ګوښه شوی دی. په کابل کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د ښاغلیو اشرف غنی او اتمر د اختلاف خبره له ډېرې مودې راهیسې کېده. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پاڼې په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محبیه د هغه پر ځای ټاکلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې اتمر له دندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړ شوي، خو د محمد حنیف اتمر له لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو تاسوولای د حنیف اتمر لخلیلی کلشوی چې له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت تامین د ته ملي اجماع ملي یووالي شي حکومت ولي سياسي مديريت ټاکنو لسمي او نړي سره داړي کو د ټنګولو د څنګوالي په څیر مسلو د حکومت د رهبري له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د هل لپاره تفاهم ته و نه رسیدلنو استعفا وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون برستيال علي اکبر قاسمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې شاغلیو غني او اتمر ته ځینې نږدې کړیو له ډېرې مودې راهیسې د هغوی د اختلاف خبرې د باندې راایستلې وې. هغوی ته د نږدې کسانو تبصره یا تحلیل دا و چې ښاغلی اثمر له ولسمشره مرور سوی او استعفا یې کړې ده. هغه تقریبا شل شپې یا یوه میاشت کېده چې په جرمني یا بل ځای کې اوسېدو او بیا به کابل ته راته. ګویا دی غوښتل چې خلک خبر شي چې د جمهور رئیس او د ملي امنیت د سلاکار ترمنځ ستونزې شته. علي اکبر قاسمی په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو وکیل هم دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی پر شار د وسلوالو طالبانو ورستي ډلایزي حمله چې خلکو ته زیات مالی او ځانی تاوان ورساو غالبا د حنیف اتمر په استعفا کې رول درلود. خو رویټرز خبری آژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدای پلان لري. د لوړ رتبه حکومتي چارواکي له رویټرز سره د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړې دي. هغه ویلي دي چې حنیف اتمر د جمهوریت ریاست در روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او له دې عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له عمده ملاتړ کوونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون پر ټوټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لویه خلا جوړولای شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکی محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
سره له دې چې د خلا وی روا خو زه فکر کوم چې هغه اندېښنه هم برطرف شوی په دې معنا چې سم دواره نوې امنیت شورا مشاور تعین شوی د ډاکټر صاحب حمدالله موهب چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبی اندېښنه زه لرم چې کنه دغسې استعفا یا برطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنیو چارو وزیر و او په 2010 میلادي کال کې د سولې پر جرګه تر راکټي حمله وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معرف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له استعفا وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس هم خپل استعفاوي ولسمشر ته وړاندې کړی دي. رویټرز وایي چې د ارګ یو چارواکي ورته ویلي چې دوه وزیرانو او یو چکپوري رئیس هم استعفاوي کړی دي. آژانس د سرچینو په قول وایي چې دا دوه وزیران د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکتی او همداراز بل چارواکي چې استعفا یې کړې د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دی. تر اوسه پورې ښاغلیو بهرامي برمک او ستانکزی په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د خلکو یو شمېر استازي د دغه ولایت په مرکز د طالبانو د بیا حمله په باب اندېښنه څرګندوي. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې په غزنی کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زړه راپور واوري.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلي حملې په ویره کې دی. وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبره یې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی او په ولایتي شورا کې دوی استازي حمیدالله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دیوی
طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دیوی طالبان اوس هم دا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه ناامنه کړي. دیوی اندېښنې شته، څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او دغه شان د اضافي سرتیرو داستولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لاره پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. دا ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان ووژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل دوی هلته په کافي اندازه ځمکني او هوایي ځواکونه شته او پولیسوالۍ کې هم د تصفوي عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافي ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیې وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د ولسی جرګې د کلتوري او پوهنیزو چارو کمیسیون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې د یو سلو شلو بندو ښوونځیو په اړه اندېښته شي. دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر بالاکرسی ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي د مختلفو عواملو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې تړل شوي او د پوهنې وزارت باید دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزارت په کندهار ولایت کې د ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې دا وزارت هڅه کوي چې دا ستونزه ژر حل کړي. د موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسیون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامنی د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشتون هغه عمده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو خوندزیو د تړل کېدو لامل شوه. دوی وایي د دغه خوندزیو په تړل کېدو سره زورګون زده کوونکي خوندزیو ته له تګ نه بې برخې شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسیون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېره خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
په ولایت کې مالی وضعیت ډېر خراب نسبتا نو پخوا ته. اوس بیا د ناامنۍ په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي، معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معارف رښتیا هم تقریبا یو سلو شل مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري، موږ وایي چې هغه مکتبونه چې پخوا په ولسوالۍ کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه دې دلته خلاص.
بلخه د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت لاره هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې خوندزي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 322 خوندزي ولړلې 340 خلاص او نورې تړلې دي. د په داسې حال کې چې له دې وړاندې د کابل والی ویلیو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 138 خوندزي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د خونکو کتابونو لکه مخ سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د سلګونو خوندزیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6,000 خوندزي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریا نهزت په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي.
دا وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ تخنیکي ستونزې هم لرو او موږ نشو کولی چې له دغې مسلې نه سترګې پټې کړو، خو د پوهنې وزارت ژمن ده چې شته ستونزې او ننګونې په نښه او له مخې د ښوونځیو د تشکیل او نورې ستونزې هوارې کړي. خو د ولسي جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو کمیسیون غړی عبدالقادر بالاکرزی وایي د هیواد معرف له کلونو راهیسې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او حکومت په دې برخه کې ژمنې کړي خو لا عملي شوې نه دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د خلکو بل ستونزه د اوبو د کمښت ده. د کندهار د مرکزی سیمو اوسیدونکي چې د اوبو رسولو ریاست ورته پر وختو بن رسوي وایي چې څاهانه وچوي او اوس د چاک لپاره پاکې اوبه په پیسو رانیسي. د کندهار د اوبو رسولو ریاست مسؤلان وایي ډیر ژر به د کندهار په مهمو برخو کې د پاکو اوبو ژور څاګان وکیندي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
کندهار چې د افغانستان د لوی ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاهانه او برمې وچې سوي چې د کندهار ښاریانې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
مشکل دو اوبو سے بے خیر لرموز نو د حکومت سمدای له چې یا یو برمه مستفاله کې یا دغه وو پای راغلی دی، پای راغلی دی پر دا سړک چې څه وای دی اما دا پورو ته نه دی ورتل سوی چې دا پورو ته باور کې دا پای پسر
دی و چې مشکل دغه نه دی چې څنګه را روان دی خیرات چې بل اغه م دغه خلکو تور کول چې دا غو خلکو په کورو کې یی چې دا غو ګلان په وبي موږ د څنګه وبنل
ما ته مو دا غشتنه کو چې موږ بره فراکی موږ ته نه راولې دلته پر دا شلو فورو باندې دوه انچ په پیرا کړی دی هغه یو پورتو بنور چې کوم سی هغه بیا بخې تاثیر کې ښار نس ځخصله.
بل خو د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وای د اوبو د وسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساتکړه کړې ده او کای خلک په خپل مخنیوي ونه کړی ممکن د کلونو په تیرې دو سره کندهار د اوبو له سختې قحطی سره مخ سي. نو موري وای پلان لري چې په کندهار کې 5000 کورونو ته د پاکو اوبو نلونه توزیع کړي.
نوی پلانونه د دادی پروان مالکان کې ان شاء الله او توانی دلو ځکه د وزارت مالی موافقه مو مخسته ده. موږ له هغه پروژه لرو د کندهار شهر شمال ساحه کې ولسم نه هي کې دلی ولې ته دلی ولې د حکیم صاحب دې صاحب ته چې 5000 کورونی لپاره دي 4 کورونی موږ لاس نفر ډیزاین سوي ده په سروي کې مو نیولې ده او هر نفر لپاره په څلور ساعت کې 15 لیټر اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوي ده.
ورستوي چېډونو شوولې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو لمن زولل او د اوبو زیات مصرف کولای سي چې بوج محل کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمی کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم مجملا درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر رسپانې د مشل روبین لیکنه خبره کړې چې په کې په افغانستان کې په تیره سباندې ونی ملسیسه کې د امریکا او ناتو تیروتنې یاد کړي. په دې لړ کې لیکوال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما لخوا په 2009 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ډیرو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش اعلان تر ټولو لویه تیروتنه او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې د ناکامۍ یو سبب بللې. لیکوال همدارنګ په افغان حکومتونو کې اداري فساد او درغلي یاد کړی او د خپل دی وګدي لیکنه په پای کې وایي امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 منټې له بریدونو وروسته په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې د بریالیتوب ځانګړی فرصت درلود. خو د لیکوال په وینا کمزوري پالیسي او ډیپلوماټیک سادهګي د دې فرصت د ضایع کېدو سبب شو. د لیکوال په وینا له هغې وروسته د امریکا هر ادارې د بریالیتوب خبرې کړې خو د افغانستان د سیستماتیکې ستونزې د هواري لپاره د رښتینو هڅو پر ځای ظاهري بدلونونو ته لومړیتوب ورکړی. ښاغلی روبین په دې لیکنه کې زیاتوي په داسې حال کې چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندانۍ څوکۍ پرېږدي او جنرال سکاټ میلر یې ځای نیسي داسې هیڅ نښنیخانه نشته چې واشنگټن او متحدان یې غواړي په افغانستان کې هغه 50% کې افغانانو ته چې د مجاهدینو له کورنۍ جګړې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیږیدلي وښيي چې نوی افغانستان به د دوی لپاره یو غوره بدیل وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې د مسکو پر هغې غونډې ولیکنه خبره کړې چې ټاکل شوي طالبان هم پکې ګډون وکړي. رسپانه وایي طالبانو د اوربن لپاره د ولسمشر اشرف غني وړاندیز له پامه وغورځاوه او پر ځای یې په مسکو کې خبرو اترو کې د ګډون وړاندیز ومانه. ورسپانه د شونونکو له قبل وای چې نړیوال سیاست د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره را پیدا شوی خوځښت له خطر سره مخ کړي. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې د افغانستان د چارو د یو نړیوال څیړونکي میشل کوګلمن لخلی وای دا ښایي د طالبانو لخوا یو داسې سیاسي هڅه وي چې غواړي له روسیې سره د واشنگتن د اړیکو له کمزورۍ ګټه واخلي او فشار پرې راوړي چې په ډېر څه ورسره سلا شي او یا دا چې طالبان غواړي یوازې وګوري چې روسان ورته څه ورکولی شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي مسکو په هغه غونډه کې چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړوي افغان حکومت او امریکا هم وربللي، خو کابل او واشنگتن دواړه د مسکو غونډه د دوی د خپلو هغه هڅو لپاره یو ګزار ګڼي چې غواړي له طالبانو سره خپله مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. دواړو هیوادونو ویلي چې د مسکو غونډې ته به خپل استازي وانستي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي د مځکې په کوره کې د طالبانو ډېر ګرځول په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ګټور نه دي. د لویدیز ډیپلوماټ زیاته کړې دا څه طالبانو ته نړیوال دریځ ورکولی شي، خو همدارنګه له دې ډلې سره د سولې د مرکزي هڅې څخه په ناسم لوري حرکت دی.
امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر مړ شو. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. د هغه ژوند او کارونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
جان مکین په 1930 میلادي کال کې په پاناما کې چې هغه مهال د امریکا د خاورې برخه وه په یوې پوځي کورنۍ کې زیږیدلی و. مکین د خپل پلار او نیکه په شان پوځي لاره غوره کړه او د سمندري ځواک په اکاډمۍ کې پیلوټي زده کړه. په 1980 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال په هانوی ښار د بمباری پر مهال د جان مکین الوتکه وشتل شوه او دی په سخت ټپي حالت کې ویتنامیانو زنداني کړ. د دې لپاره چې نوموړی د یو لوړتبه پوځي افسر زوی و، ده ته له وخت نه مخکې د خوشې کېدو پیشنهاد وشو، خو ده په دې ویلو سره چې که نور بندي ملګري آزاد نه شي دی به ونه وځي د خپل بند 15 کاله پوره کړل. له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته جان مکین په 1902 میلادي کال کې له پوځ ووت او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې ته منتخب شو.
له خپل هیواد سره مې هغه مهال مینه پیدا شوه کله چې د بل چا په هیواد کې زنداني وم. له هیواد سره مې د دې لپاره مینه ونه کړه چې دلته د ژوند اسانتیاوې لرم. ما یې د رښتونولۍ، عقیدې، پوهې، عدالت او ښهوالي په خاطر ورسره مینه وکړه.
په 1908 کال کې جان مکین له ایریزونا ایالت څخه د سنا د جرګې سیټ وګټه. نوموړی په 2000 کال کې د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید شو، خو په خپل ایالت کې د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د جارج دبلیو بوش پر وړاندې ماته وخوړه. جمهوری پال جان مکین په 2013 کال کې هغه مهال چې په اوکراین کې پراخې مظاهرې روانې وې د کیف د میدان له مشهورې مظاهرې کتنه وکړه او د روسیې بلتون پالو د مقابلې لپاره د اوکراین حکومت ته د وسلو او نورو مرستو په ورکولو ټینګار کاوه.
زه ځکه دلته یم چې زه باور لرم په دې سیمه او نړۍ کې په اوسني وخت کې د روسیې چلند د منلو وړ نه دی. زه باور لرم چې د ډیموکراسۍ د اساساتو او اصولو د ساتلو لپاره د روسیې د دې چلند پر وړاندې باید موږ یو موټی او قوي ووسو.
سناتور جان مکین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه و. مکین دغه راز په مکرر ډول د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ سخت انتقادونه کول او د هغه روغتیایي پالیسي رد کړې وه. جان مکین چې شپږ ځله د امریکا کانګرس ته منتخب شوی و، دوه ځله د ولسمشرۍ کاندید و، د جګړې پخوانی زنداني هم پاتې شوی و، د یو اتیا کلنۍ په عمر د مغزو له سرطان سره په مقابله کې ماته وخوړه او له دې نړۍ یې سترګې پټې کړې.
د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو. الکسی نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو څخه دی. نور تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د الکسی نوالنی ویاندې کیرا یارمیش پرون پر ټویټر د نوالنی د نیول کېدو خبر خپور کړ. یارمیش ولیکل چې نوالنی په مسکو کې د پولیسو ادارې ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیسو ورڅخه اخیستی دی. د هغې په وینا دا څرګندېږي چې الکسی نوالنی د هغو مظاهرو د ملاتړ له امله نیول شوی چې د جنوري په 28 وشوې. په دغو مظاهرو کې له خلکو غوښتنه سوې وه چې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات تحریم کړي او ګډون دې نه کوي. د جنوري په میاشت کې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د نوالنی په ګډون د انتخاباتو 2500 مخالفان نیول شوی ول. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی نوالنی د 30 کلن دی. هغه په مختلفو وختونو کې د حکومت پر ضد د مظاهرو د تنظیم په جرم نیول شوی او زندانی شوی هم دی. پر هغه دوه واره د مالی درغلیو تور ولګېد او محاکمه شو. خو نوالنی وایي چې دا کارونه سیاسي اړخ لري او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سیاسي مخالفت سزا ورکول کیږي. له اداري فساد سره د مبارزې د هغه بنیاد چې الکسی نوالنی مشر دی وکیل الکساندر مزویوف پرون په مسکو کې د پولیسو د هغه مرکز مخې ته چې نوالنی پکې توقیف دی خبریالان ته وویل الکسی د هغه د کور دروازې ته نږدې نیول سوی دی سره له دې چې قانون اجازه ورکوي خو پولیسو نوالنی ته د هغه د نیول کېدو هیڅ دلیل نه دی ورکړی سره له دې چې نوالنی د محکمې تر حکم پورې حق لري چې له ټلیفونه کار واخلي پولیسو یې موبایل ټلیفون ورڅخه اخیستی دی پولیسو هغه دلته راوستی دی او هیڅ وکیل ته د ورتګ اجازه نه ورکوي پولیس وایي چې د تروریستي ګواښ په موجودیت له امله د عملیاتو ستاندرد بهیر روان دی په دې ډول یې د هغه د دفاع حق تر پښو لاندې کړی دی په روسیه کې د مارچ میاشتې 14 د جمهوری ریاست ټاکنې وسوې چې ولادیمیر پوتین وګټلې
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې دا سیستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دوو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړی دی په کابل کې پرون شنبه د ولسي جرګې یو کاندید جلال الدین صالحي په وسله والو نښته کې ووژل شو په کابل کې د امریکا سفیر جان باست افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانیستل کېدو هرکلی وکړ سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر ته نږدې انتحاري حمله غندلې ده یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و نن سهار وخت کې د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې ایراني رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه 1 تن مړ شوی او 140 نور ژوبل دي امریکایي سناتور جان مکین د 80 کلونو په عمر پرون مازیګر د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې کچيري د سوریې ولسمشر بشار اسد د کمیسیمه د نیولو لپاره لکه میوي وسلو کار واخلي پر ضد به قوي پوزي عمل وکړي او د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراز حقیقت سره
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
دا تاندې څنګه درنو او دیدونکو سلام اختر پرون و پرون تیر شو اختر پرون و پرون تیر شو د بغدادو کوترو نن سره کړه لاسونه اختر تیر شو خو بیا دې هم تاسو ته مبارک وي په دې هیله چې لا اختر ورسته هم د اختر په سیر له خوشاله یو ډک ژوند ولري په دې خبرونه کې پر اثر واوري چې ځوانان اوس څه ډول اختر لمانځي په اوسنیو اخترونو کې څه توپیرونه راغلي او څه پکې کم یا زیات شوي د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم
زردوزر ملګرو ته پیغام لیږي او مبارک ورکینو راځي چې له دغه اختر نن داسې شروع وکړو او لک تر لګه د خپل نظرونو ول بل سره شریک کو سره کینو
دا
افغانستان په مختلفو سیمو کې اختر په بیلابیلو ډولونو منځل کیږي، خو هغه څه چې د دوی ټولو ترمنځ مشترک دي په اخترونو کې د ملګرو او دوستانو لیدل او د ښو خوراکونو پخول او د ډول ډول میوو تیارول دي. پخوا چې ډیر مناسبتونه نه وو، د ځوانانو د خوشحالۍ او ساتیرۍ ورځې همدغه اخترونه وو. دوی به په اخترونو کې ځان ته نوې جامې کولې او د اختر په ورځو به میلو ته تلل، خو ورځ تر بلې د اختر په دودونو کې توپیرونه هم راځي. لیکوال او شاعر نبی الله امیل وایي پخوا اخترونه په ډیر خوند سره لمانځل کېدل او دوی به ډیر ورته خوشحاله وو.
طالبانو نه مخکې کومه دوره چې ورته بډول وو، چرخېدای به وي، خوشحالیانې به وي، یو دی بل کور ته به ازادانه تلی شوی، راتلی شوی په شپو شپو، یعنی نه تلیفون و نه ښه و نه بد و، په موږ پسې بل کور بود څوک راغی او موږ بیره اوسو چې هلکه دا ده څه درومه پنځمه ده نه د درکتي نست، هماغسې خوند و پکې، هماغسې خوند ځینې اخیست. تاسې باور وکړئ ما ته رایادېږي، زه چې کله وخت په کلي کې وم همدې اخترونو ته به موږ دومره خوشحاله وو چې مانډنګه وه چې سار سار اختر ده.
ښاغلی امیل وایي پخوا به له لرو پرتو سیمو خلک راتلل او د دوی په سیمه کې به یې میلې کولې، خو اوس د جګړې له کبله هغه میلې نه کېږي یا پیکه شوي.
هغوی به جنګېدې ډېرې زیاتې، غېږې به وي، دا خواوې چې ورته وایي پهلواني کرباغ ډېر مست خلک وو، شمال خوا به خلک راتلل، له زابل نه به خلک راتلل، همدلته به غېږې وي، دا کروسا یې ورته ویل، دلته به غېږې وي، یو میله به ولاړه وه، ډول به وو، نیزه بازی به وه. اوس له بده مرغه دا کار یوازې د څو دوکانونو تر مخ را محدود ده، هغه هغې جنګي اوس هم شته خو هغسې نشته.
د کابل اوسیدونکي صالحه بیا وایي د پخوانیو اخترونو په پرتله اوسني اخترونه پیکه دي.
اخترونه له پخوا څخه ډېر توپیر کړی ده، لکه څنګه چې پخوا ساده اخترونه خو مینه ډېره وه پکې، اوس چې ګلداره او څه شانداره دي هغه مینه نشته کې، صمیمیت نه کې لیدل کېږي.
د لوګر اوسیدونکي ملیحه د اخترونو د پیکتوب یو لامل د خلکو ترمنځ د تګ راتګ کموالی ښیي.
کله چې موږ په کلي کې وو نجونو به سهار وخته پاتې دي، جامې به خپلې اغوستلې او کورو ته به د اختر مبارکۍ لپاره تللې، خو اوس داسې نه ده، اوس څوک د چا کره د اختر مبارکۍ لپاره نه دي. پخوا به غټې نجونې هم په کورو ګرځېدلې، خو اوس دا تګ راتګ ډېر کم شوی دی او نجونې د چا کره دومره د اختر مبارکۍ لپاره نه ځي.
دا چې ولې ډېر ځوانان په دې باور دي چې پخواني اخترونه په ښه ډول لمانځل کېدل او اوس هغه خوند نه دی پاتې، هغه ملک سهار وایي.
کریسی اولنی دلیل نامنی وی سپډیرې زو کې د سپیکر منځ د اختر په میلو کې چاودنی وسوي، د دې ورته نور مشکلات رامنسو. دوم به انټرنیټ او ټولنیز رسنیو د اختر میلې تریوند ز تر خو پک کې زر دو زر ملګرو ته پیغام لیږي او مبارک ورکینو. د خلکو اقتصادي وضعیت تر خو اوس خنه ده، نو دای دریم دلیلم کې د سیزن نور دلیلم دی چې دا شانسر سو یا ځینی خلک به اوسې په خوا به دی په کلیو باندو کې اوسې دوه اوسې خارو ترغل دی، له خارو بل ځای ته کډه سوي دي، نو آلته د سیمې په رسم رواج باندې ډېر حد بلد نه دي. هغه خلکو سره څه چې دوی غوښتل څه چې غواړي هغه نه سره جوړېږي، دغه هم پر د اختر په میلو خوشحالۍ باندې یو ډول تاثیر اچولی دی.
له کلي چې ښار ته راشو دلته بیا ډېر ځوانان په اخترونو کې پارکونو ته ځي او همالته سات تېروي. دا کابل ښار په یو پارک کې د یوې زانګو یا هوایی کښتۍ څښتن مسعود سعادت وایي د اختر په ورځو کې ډېر ځوانان پارکونو ته ورځي او همدا د دوی د ګټې ورځې دي.
ولاملي دغه کوم مملي کوي چې کښتۍ ته راشي بس دلته سات تېروي، نوره ډولۍ زنګوی دي، د نوره اصول دي، بس د ګرد زنګوی یو ځل ډېرې دي دلته.
د هغو ځوانانو اختر بیا بیل وي چې کوژدې یې کړې وي، دوی خپلې کوژدنې ته اخترۍ ور وړي او که خسرخیلې پرې مهربانه شي د اختر په بهانه خپله کوژدنه هم لیدلی شي. دور محمد وایي که څه هم په ښارونو کې د اختري وسایل ډېر شوي، خو په کلیوالو سیمو کې بیا د نیستۍ له وجې د کوژدنې اخترۍ د پخوا په څېر غوړ نه وي.
پخوا به یې ډېر شیان وړه، یعنی مثلا په یو اختر کې دوی به اخترۍ وړلی، هغه خپل د کوژدنې کور ته پنځه او شپږ جوړ کالي به یې په یو وار وړله، لاکن اوس هغه یعنی یو جوړه یا دو جوړه کالی که دوی وروړي هغه به ډېر تکړه یي، داسې یعنی اوس هغه خپل دغه له لاسه ورکړی.
اوسنیو او پخوانیو اخترونو کې څه توپیرونه راغلي؟ دغه توپیرونه څومره مثبت او څومره منفي دي؟ دا چې اخترونه د مینې او خوشحالۍ ورځې دي، ځوانان له دغه فرصت څخه په استفادې د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د کابل پوهنتون له استاد لال پاچا آزمون سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
که لمړی په دی وغږیږو چې ځوانانو پخوا څه ډول اخترونه نمانځل او اوس یې څه ډول نمانځي.
پخوا په پښتني سیمو کې اخترونه ځانګړي وو، ځانګړي ځایونه یو. اته د اختر لومړی ورځ به ټاکل کېده چې مثلا په فلانیزي کې میله ده، دویمه ورځ په فلانیزي کې میله ده، درېیمه ورځ په فلانیزي کې میله وه. نو دا ځانګړې ورځې چې وي دا میلې به مشخصې وي په همغه سیمه باندې په یادېدې. مثلا زموږ په سیمه کې د کلشپوري میله به ورته ویلې، یا د چاپلیار میله به ورته ویلې. دغه ځانګړي ځایونه به معلوم به، خلک به راتله، ځوانان تیږې به یې غورځولې، خوراک او څښاک به یې کوو، او نور میلې او دغه د ټالونو موضوعګانې هغه وخت کې زیاتې وي، د تیږو غورځولو دودو دغه به ترسره کول. دا زما خپله میادېږي، ما خپله هم دا کار کړی. اوته زیارتونو ته بتله. متاسفانه که څه هم د ټکنالوژۍ برکت دی او ټکنالوژي باید سړی وستی، خو تر څنګ یې دا د خلکو ترمنځ واټنونه هم ډېر پیدا کړي دي. دا واټنونه اوس موږ په صرف په غږ باندې را نږدې کوو، او غږ هم اوس له منځه تللی. اوس یوازې په میسج باندې مثلا موږ د اختر مبارکي کوو، خو د خلکو هغه وخت کې مینه دا وه چې باید لاړ شي، غېږ ورکړي، او یو له بله سره کینی، او یو له بله سره وخاندي، او دا د اختر خوښۍ ونمانځي. په ناسته ولاړه تګ را تګ کې مینه زیاتېده، مګر په مسیج لیکلو کې مینه نه زیاتېږي. او دا اختر ورځو ته به خلک پخوا داسې متوجه وو چې دا به راځي، او هغه خفه زړونه چې دي دا به سره پخلا کېږي. ځکه اختر کې به هیڅ څوک داسې نه پاتې کېده چې کینه به یې ساتله. د اختر په ورځ به خامخا چې څوک د چا نه مرورو، اره به کوخه خو چې ځان ډومبې کې وغه سړی ته غېږ ورکي او ستړي مشي ورسره وکي. نو به په مسج څوک چات څنګه غېږ ورکي، یا په فیسبوک څوک چات څنګه غېږ ورکي. او دا نم شته، دا کرک کې او نفرتونه چې زیاتېږي یا ویلت هم داده.
یو دا چې خلک یو څه ټکنالوژي سره لري کړل، یعنی په اختر کې هم دوی یا زنګ کوي یا مسج کوي. نور څه تغیرات راغلي دي؟ مثال په میلو کې د ځوانانو د چې پخوا په اخترونو کې څه کول، اوس چې څه کوي.
یو خدا ده چې موږ خو نام نه یې مخوړو، هغه میلې ځایونه چې زموږ پخوا وو، او موږ ته چا جوړ کړي نو حکومتونه نه جوړ کړي، نو حکومتونه ټاکلي وو، خلک خپله راغونډېدل په هغه ځای باندې. اوس زموږ د راغونډېدو ځایونه چې دي هغه نشته. نام نه یې زموږ هر څه واخیستل، هغه فرهنګ او کلتور باندې زموږ لویه ضربه وارده کړې ده. دا یو. بیا کومې سیمې چې له امن هم ډکې دي، هلته ویره ده، بیا هم ویره ده، ځکه د بلې سیمې نه چې خلک ګوري دې سیمه کې هم ویره احساسېږي. که ویره هم نه وي، درېیم اړخ یې دا دی چې خلک هغسې په زړه باندې ډېر روغ نه دي چې میلو ته لاړ شي. که بیا هم یو نیم کس خپله خوښي څرګندوي یا ښکاره کوي، هغوی کې هغه پخوانی جوش خروش هم نشته چې هغه خلک به تلل، یو بل سره به یې کتل، یا هغه میلو ځایونو ته به راتله او منظر هم به یې کوله. دا نشته.
له تېرو اخترونو موږ څه راخیستلی شو؟ یعنی په هغو اخترونو کې کومې ښېګڼې وي که موږ یې راواخلو زموږ اخترونه به ورسره ښه شي؟
یو دا چې دا تګ او راتګ وکړو په اخترونو کې، یو د بل کور ته لاړ شو، د حال احوال نه خبرېږو. او دا ډېره غټه نامنی نه ده. که میله ځایونو کې نه شو راغونډېدای، نو لږ تر لږه کورونو ته تګ راتګ کولی شو. د کورونو ته تګ راتګ، سترګې په سترګې غاړه ورکو، د کې مینه او محبت زیاتېږي. یو به دا کار کوو. او ته پوهېږې چې زموږ په پښتني سیمو کې همدې اخترونو کې به خلکو جامې کولې، یو اختر او بل اختر به جامې کولې، یو اختر او بل اختر به وریژې خوړلې، یو اختر او بل اختر به غوښه خوړله. د غربت دومره و کنه، خو اوس خو امکانات هم زیات دي. اوس خو که خلک درې کیلومتره یا څلور کیلومتره پلې نه شي تللی، اوس خو هر ځای ته موټر ځي، هر ځای ته وسیله نه وسیله پیدا کیږي. نو ولې دا تګ راتګ ونه کړو؟ نو تګ و راتګ باید وشي. دویم، هغه میله ځایونه چې زموږ پخوانیو خلکو میلې پکې کولې، هغه باید تان شي، هغه باید بیا همغو میلو ځایونو هغه شکل چې دی هغه باید راژوندی شي. که په هغه شکل نه شي راژوندی کېدی چې دوی ته خنخ کاری، خو د هغه شکل ریښه دې وساتي، یو بڼه دې وساتي، د یو تاریخي ارزښتونو، کلتوري ارزښتونو په توګه.
دا چې په اختر کې باید کینی یوې خواته شي، خلک مینه وکړي، که څوک سره خفه هم وي پخلا شي. خو له دغې فرمولې د عمومي حالاتو لپاره ځوانان څنګه استفاده کولی شي؟ مثال جګړه ده، خو دوی څنګه کولی شي چې دغه اختر له اختره وروسته دې فکر ته کار وکړي چې یوازې په اختر کې نه، بلکې باید موږ ټول کال یو بل سره مینه وکړو؟
د زړونو بداوې اتمی رامنځته کیږي، ځکه دا ژوند دی، لوړې ژورې لري، اتمی او ضروري. دا اختر اصلا د روغ جوړ د سولې نوم دی. ځوانان له دغه ورځ نه ډېره استفاده کولی شي. دغه ورځ ځان ته عنوان وګرځي. د آدم تشدد، د سولې او د یووالي فکر چې راغ زموږ په دغه ملي ارزښتونو په ملي ورځو کې نغښتی دی. جګړې خو دا وطن کمو نه ځپه، پردیو دا وطن کم لوټې نه کړه. ولې موږ خپل وطن وران کړو؟ ولې موږ له چا سره زړه بداوی ولرو؟ راځئ چې له دغه اختر نه داسې شروع وکړو او لږ تر لږه د خپل نظرونه یو له بله سره شریک کړو، سره کینو. ټوله خبره په ناسته کیږي، چې ناسته نه وي په ټلیفون نه کیږي، په میسج نه کیږي، په فیسبوک نه کیږي. زما هیله دا ده چې د نظرونو د تبادلې لپاره دغسې ناستې جوړې شي، دغسې میټینګونه جوړ شي، ځوانان ورشي ګډونو کې، یو بل واوري، یو بل وزغمي.
نو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو هیله من یو چې لاختر وروسته هم له یو بل سره په ډیر مینې چلند وکړي او د کرکې ظالمو په زړونو کې د تل لپاره وران کړي. هغه وخت به هر ورځ درته اختر وي. الله مو مل. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم. هیله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو، او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، له ده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. له تاسو مننه چې له موږ سره یاستې هاشمزي صاحب. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې لیدې نه کوچه افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده، چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې حالت آگاهی ورکی اغا عام خلق ہوتا، او بل دپارتمنٹ بچول لرو اغا دپارتمنٹ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسی څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسی خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري، یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چیک لیستونه ورته وایي، چیک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي پرې صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې اجرا شي. عملتسي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکي. چې راپور شي ورکي بیا وزیر او یو مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته به وایو چې دا قانون اساسي نه تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړي وخت کې که تاسو تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بور سره خبرې کوي، ورته دا توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسو د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسو تشریح کړي، خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې
اوس مهال کوم ستونزه او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو مونږ ډېر لرو په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته، قانون اساسي تطبیق کېږي. ورته وایم بکه چې ټول مواد به تطبیق کېږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به هلته به وي، بیا دغه مشکل ده. مشکل چې مونږ وایو چې ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کېږي، د یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو ده چې دی دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي، هلته به نه کېږي. مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، مونږ هلمند سوالونه هلته سو ولس ولای دي او هلته خو بیا کموی که د بشری حقوقونه هلته تطبیق کیږي، دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس هلته خو مخالفین هم شته، موږ څنګه کنټرول به کوو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کوي؟ موږ ګورو چې تطبیق نه کوي. هلته محکمه نشته، انګه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي. خو دا جنگ ده، جګړه ده.
ترې سپتاسې دغه سیمو یادونه وکړه چې هلته جنګ ده. عملا یو شمېر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسې یادونه وکړه، لکه هلمند شو، یو شمېر نور ولایتونه. خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې، دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړوي او کوم خلک معنی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي؟
دا خو ډېر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي هغه شرط چې دادی چې حقوقدان وي، په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي. که حقوقدان نه وي، بیا داسې تعبیرونه چې وي چې مشکلات به حل کیږي. داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره پته کړ کیږي، بیا دا مشکل پیدا کیږي. دغه مشکل دادی چې په رادیو کې، په تلویزیون کې هغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي، چې پوه نه شي، بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلق کړي.
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګه راته ویلی شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي او دلته مورته مثلا یو وخت اره ورکړي وي او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات کې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی، ته راغلی وي، موږ ورته ویلی وو چې دغه د قانون اساسي هلته نقض شوی دی، دا هغه موږ وعده ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس موږ ځانګړي هیاتونه بامیان ته تللی دي او هرات ته تللی دي. هلته چې مکتبونه شته، مدرسې شته او پانتونونه شته، د دوی چک لیستونه موږ ته وایي چې قانون اساسي هلته سه مشکلات لري. او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایو چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې موږ مواجه شو یو، او درته ورته به وایو چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته در ترازی.
رئیس تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمېر خلک کینی غوي د قانون خلاف خبرې کوي، اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده، یو د قانون ماتول دي، عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت کې په یو شمېر چارواکو باندې، د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمېر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي، قانون ماتوي؟ تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی؟ دلته کسان شته چې دا به نقض کوي، یوې عمدی ده یوې غیر عمدی ده. غیر عمدی ته موږ وایو چې قانون تطبیق نه کوي، هغه بل چې عمدی قصدي به کوي هغه ته وایو چې دا نقض کوي. دل مثالونه دلته شته چې په ولسی جرګه کې هلته قانون اساسي همدغه سې چې قانون وایي مراد شوی نه دي. موږ بل ځایونه هم شته چې قانون اساسي هلته په همدغه درسې چې موږ تعبیر وو او موږ تفسیر وو هلته تطبیق نه کیږي. موږ دپارتمنونه په دغې بوخت دي چې دا نقیصه رفع کړي.
تاسې یادونه وکړه رئیس صاحب چې یو شمېر خلک یا په دولت کې یا په پارلمان کې هغوی په قصدي ډول باندې قانون ماتوي، نمونه راته اخیستی شي؟ یعنی څوک دي دغه خلک؟
داسې به وایو چې یو دلته کسان شته، دلته ګروپونه شته چې دا دوی د قانون اساسي سره معرفت هغه کلي معرفت ورته ورسره نشته. بیا یو قصدي کې یو د عدم ناپوهی سره داسې دا کارونه وکوي چې قانون د خپل ځان تطبیق نه کوي. داسې کسان شته مونږ خو څنګه به ورته وایو چې مونږ جمع کوي همداسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته.
تاسو چې راغلي یاستئ د دې په اساسي قانون د سار کمیسیون ریاست ته تر دې دمه ارقام تاسو سره طبعا موجود دي، شمېرې موجودې دي، څو وار قانون اساسي نقض شوی دی په بېلابېلو مواردو کې؟
یو خو درته وایم قانون اساسي وایي چې هغه مسودې قوانین چې شورا ته ځي هغه په دفتر کې هلته ثبت کېږي، دوی یوه میاشتې لري چې دا قانون به پاس کوي او په تصویب کوي، هغه دا نه مراد کېږي. دا موږ د شورا سره مکتوبونه هلته لیږلی دي چې دا نقیصه رفع شي. یو قانون اساسي وایي چې هغه او دوی وایي چې په صادره او وارده کتابونه ولول لري، په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه و د تاریخ موږ معیار نه دي. هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي، د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي، به دا تاریخ موږ مراعاتوو. په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي، موږ وایو نو دا صحیح نه ده. هغه وخت چې د دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي د تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نه شروع کیږي.
رئیس بیا شمیر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بیلابیلو مسایلو کې قانون مات کړ، تاسو منئ؟
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي موږ ور باندې غر کوو. هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی، بیا دا سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی په کوم ځای کې په کوم وخت کې.
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجې ورکړي دي تر اوسه؟
موږ مخکې ته مواله دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري، ډیپارټمنټ په ولایت کې دي، په دغه بل وزارتونه دي، په اداري غیر اداري دولتونه دي، ادارو ته دي، هلته چک لیستونه دي، هغه چې د ورته معلوم شي چې دا قانون اساسي ورته دلته تطبیق شوی نه دی، دا موږ ته وړاندې کوي. بیا موږ د امرین نه دلته غواړو ورسره خبرې کوو، د موږ وظیفه دا دی آگاهي ورکوو اتباع ته په ولایتو کې ځي، او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکر کې نه وي. هغه بل مسئله ډېر مشخصه سوالونه چې موږ ته دلته راځي موږ ته ورته ځواب وایي. دا انتخابات په باره کې موږ ته یو سوال دلته راغلی دی، انتخابات لار مې باز کړ. د انتخابات انشاءالله په یوه کار کې انشاءالله به دلته انتخابات به شروع کړي.
کیږي.